ملمنو سره خبرې کوو. اوس څلور بجې دي. لومړی د خبرونو نوبت دی. د افغانستان خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې په کابل کې د دفاع وزارت په دروازه کې انتحاري حمله شوې چې مرجوبله هم لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. خو د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د هلمند په لښکرګاه ښار کې د اختطاف کوونکو یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. په کابل کې د دفاع وزارت په دروازه کې انتحاري حمله شوې چې مرجوبله هم لري. که څه هم د کابل امنیتي مسولین په دې اړه معلومات نه ورکوي، خو له سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال وایي چې دوی څو تنه ټپیان لیدلي چې د پیښې له ځایه په امبولانسونو کې روغتون ته انتقال شوي دي. دا چاودنه په داسې حال کې کیږي چې په تیرو څو باندې 15 ورځو کې کابل نسبتا آرام او کومه چاودنه یا حمله پکې ونه شوه. په کابل کې د دهمزنګ په سیمه کې د فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه انتحاري حمله وشوه چې 40 کسان یې ووژل او له دیر شو څخه زیاتې ټپیان کړل. په یو بل خبر کې اوري چې نن سهار په کونړ کې یو انتحاري حملې 14 کسان ووژل او 30 نورې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت شورا یو ځل بیا په هیواد کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ګواښ وباله. د دغه شورا ویان تواب غورځنګ نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د داعش ډلې په وړاندې مبارزې ته ژمن دی.
دولت افغانستان و نیروهای امنیت و دفاعی افغانستان با تمام شجاعت قوت علیه این گروه وحشی و تروریستی میرزمند.
ښاغلي غورځنګ زیاته کړه چې افغان ځواکونو د ډله له وړاندې په ننګرهار، فراه او هلمند ولایتونو کې ځپلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په غور او بامیانو ولایتونو کې هم د داعش د فعالیتونو راپورونه ورکړل شول. د افغانستان د اداري فساد په وړاندې د مبارزې عالي اداره د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې د افرادو د استخدام په تخصص ټینګار کوي. د دغې ادارې سرپرست غلام حسین فخري نن ازادي راډیو ته وویل کله چې د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې د لیاقت او استعداد په اساس اصلاحات رامنځته شي، نو له هرکلي سره به مخ شي.
که چیرې په راتلونکي مقرریو کې لیاقت او وړتیا په نظر کې ونیول شي، دولتي اصلاحات او ځینې تغیرات د فساد په کموالي کې مرسته وکړي، موږ یې هرکلی کوو.
دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې یوې معتبرې دولتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، له یوې شمېر رسنیو سره په خبرو کې په نږدې راتلونکي کې د هیواد په عدلي او قضایي سیستم کې د پراخو او بنیادي اصلاحاتو او بدلونونو خبره کړې ده. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د هلمند په لښکرګاه ښار کې د اختطاف کوونکو یوه څلور کسیزه ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې له نیول شویو کسانو څخه دوه کلن ماشوم او یو 14 کلن هلک هم ژغورل شوي دي. وړاندې په اعلامیه کې راغلي چې اختطاف کوونکو د پیسو په بدل کې د دغو هلکانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. تو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر څخه واورئ.
په ایران کې د وروستیو انتخاباتو د رایو شمیرنه لا هم دوام لري. وروسته له هغه چې ایران د نړۍ له شپږو قدرتونو سره د اټومي پروګرام د محدودولو موافقه وکړه، دا په ایران کې د پارلمان د غړو او د خبرګانو شورا د مشرتابه ټاکلو لومړني انتخابات دي. په دغو انتخاباتو کې چې پرون وسوه، ډیرو رای ورکوونکو ګډون کړی و چې له همدې کبله یې موده 6 ساعته نور تمدید سوه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای ویلي تمه لري چې په دې انتخاباتو سره د دوی دښمنان ناهیلي کړي.
دشمنانی داریم و چشم طمع دوختن
دی وی موږ دشمنان لرو. زموږ د انتخابات باید داسې وي چې زموږ دشمنان نهیلي او نه امید سي. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې دولت د ایران د خلکو رایو یو لوی امانت ګڼي او د هغه د خوندیتوب لپاره تر خپله وسه هڅه کوي. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن ویلي چې په دې انتخاباتو کې 50% واجد شرایط رای ورکوونکو ګډون کړی و. په سوریه کې د اوربان تر پیلې دو 2 ساعته وروسته د سوریه د حکومت تر کنټرول لاندې یو ښار کې ځانمرګ برید سوی، 2 تنه پکې وژل شوي او 2 نور ټپیان دي. له دې سره سره د سوریه په ځینو برخو کې د کراري راپورونه ورکړل شوي دي. د روسیې او امریکا ترمنځ دغه د اوربان توافق د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د حکومت او ډیرو نورو مخالفینو لخوا ومنل سو. د همدې موافقې له مخې باید دغه اوربان عملي سي تر څو ملکي وګړو ته بشري مرستې ورسیږي او د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمېدو لپاره د سولې خبرو ته زمينه برابر سي. په دغه جګړو کې چې 15 کاله دوام کړی تر 250,000 ډیر کسان وژل شوی دي او 11 میلیون نور بي ځای دي. د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته د هغې هېواد د جمهوري غوښتونکي ګوند نومان ډونالډ ټرمپ د بهرنیو چارو یوه سلاحکار ویلي چې متحده ایالات باید د داعش په وړاندې د مبارزې په څیر په نړیوال مسایلو کې له روسیې سره له نږدې همکاري ولري. متقاعد جنرال مایکل فلین چې له 2012 څخه تر 2014 کال پورې د ولسمشر اوباما د دفاعي استخباراتو د ادارې مشر و، دغه راز ویلي چې د عراق جګړه یوه تیروتنه وه او د ده په خبره همدې تیروتنې د داعش په رامنځته کېدو کې مرسته وکړه. مایکل فلین په عام محضر کې اعتراف وکړ چې ډونالډ ټرمپ ته مشوره ورکوي. د جمهوري غوښتونکو مخکښ کاندید ټرمپ هم په 2003 کال کې د امریکایي ځواکونو لخوا د عراق اشغال په سختو الفاظو غندلی دی. ټرمپ د فلین په څیر د روسیې په برخه کې دریس نیولی او له هغه هېواد سره د اړیکو د شکېدو پلوي کوي. دوی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ډېر د درناوي وړ ولسمشر بللی دی چې له ده سره به وي. خو نور جمهوري غوښتونکي بیا په پرله پسې ډول په اوکراین او سوریه کې د روسیې پر لاسوهنې انتقادونه کوي. د کرملن د یو وژل شوي منتقد بوریس نیمتسوف پلویان د نوموړي د وژل کېدو د لومړۍ کلیزې د لمانځنو لپاره په مسکو کې لاریون ته چمتووالی نیسي. نیمتسوف چې د روسیې د صدر اعظم پخوانی مرستیال او د ولسمشر پوتین منتقد و، تیر کال د فبروري پر 8 نیټه کرملن ته څیرمه پر یوه پله په ډزو ووژل سو. د ښار ساتونکو د لاریون تنظیمونکو ته پر دغه پله د لاریون اجازه نه ده ورکړې، خو د مسکو په مرکز کې په نورو سیمو کې د دې کار اجازه ورکړل سوې ده. هغه سیمه چې نیمتسوف فکشر رالوېدلی و په یوه غیر رسمي مقدس ځای بدل سوی او پلویانو یې پر همدې سیمې د ګلانو ګېډې ایښودې. په مسکو کې د امریکا سفیر جان تفت نن سهار وختي پر همدې پله د ګلانو ګېډې کېښوده او ویل چې د روسیې په اړه د بوریس نیمتسوف ځینې خوبونه به رښتیا سي. د روسیې پارلمان دوما پرون د استازو هغه وړاندیز رد کړ چې وایي د نیمتسوف د درناوي لپاره به یوه دقیقه چوپتیا غوره کړي. دغه وړاندیز د دیمیتری ګودکوف لخوا سوی و چې په دوما کې د پاتې محدودو مخالفینو څخه یو دی. او د امریکا متحده ایالاتو له میندوارو میرمنو غوښتي چې د زیکا ویروس د خطر له کبله په برازیل کې په دوبني اولمپیک لوبو کې له ګډونه ډډه وکړي. دغه ویروس چې د نویو زیږیدلو ماشومانو د معلولیت سبب کېږي په برازیل کې خپور سوی دی او له همدې کبله د سو شکل ماشومانو څه باندې 4,000 پیښې لیدل سوي دي. دغه معلولیت تر ډیره د ماشوم په سر کې رامنځته کېږي. دا اعلان د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز لخوا داسې مهال سوی چې د همدې مرکز د راپور له مخې په متحده ایالاتو کې په 9 میندوارو میرمنو دغه ویروس لیدل سوی دی. دا وتر د مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالت به له نجیبې زمان څخه واورو.
د هوا پیژندنې نړیوالې ادارو د افغانستان د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات او اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. په راتلونکو 12 ساعتونو کې په فیض آباد کې اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه منفي 2 درجه. په بامیان کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه منفي 4. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 4. په کندهار کې اسمان ځای وریاض اټکل شوی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 8. په مزار شریف ښار کې اسمان وریاض دی، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 11. په هرات کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 26 ټیټه 8. په جلال آباد، غزنی او ګردیز ښارونو کې هم اسمان شین اټکل شوی، په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 14. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 1 درجه او په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 2 درجه اټکل شوی ده.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود،
سلام دوباره. من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. مهاجرت به اروپا برای افغانها به یک کابوس مبدل شده است. همین اکنون بیش از 5,000 افغان به شمول زنان و کودکان در مرز بین یونان و مقدونیا گیر ماندند و دروازه های شماری از کشورهای اروپایی برایشان بسته است. تعدادی از پناهجویان افغان که نخواستند دیگر این مشقت را تحمل کنند به طور داوطلبانه به کشور خود برگشتند. آیا در کمپ های مهاجرین در اروپا چه میگذرد؟ چرا افغان ها اکثرا پناهجویان اقتصادی پنداشته می شوند و درخواست پناهندگی سیاسی شان در اروپا پذیرفته نمی شود و حکومت افغانستان برای حل این مشکلات چه کرده و می کند؟ این همه سوال ها و پرسش های دیگر را در این برنامه زیر آسمان کبود به بحث می گیریم. گفتنی ها، پرسش ها و پاسخ های شما هم بخش مهم از این برنامه هستند که از طریق فیسبوک و یا هم از طریق تلفن و اسکایپ در جریان برنامه میتونین با ما در تماس شوین. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 راحت اس ام اس بفرستین، از همین حالا با ما میرسه و ما هم در فرصت های مناسب این پیام های شما را پخش خواهیم کرد.
بله، تاسو امید مرزبان وویل چه پزرگونو افغان مهاجر یا پناهغشتون که د یونان او مقدونیا ترمنز په پوله کې گیر پاتې دی او دا په داسې حال کې ده چې لا هم هغه افغانان چې لا په ایران کې دي یا په ترکیه کې دي یا په خپله په افغانستان کې دي لا هم امید لري چې د اروپا په لور به وخوځيږي او لاړ بشي، لا هم اراده نه ده بدله شوی.
همین حال یکی از شنونده های اسمس فرستاده، نوشته اسم خود ننوشته ولی می نویسه که من از استرالیا دیپورت شدم و حالا بیکار هستم، اینجا کار نیست، باند بازی است و راه دیگر ندارم، باید به طرف اروپا برم. یعنی به این معنی که هنوز هم با وجودی همه مشکلات شماری افغان ها هستند که علاقمند هستن و می خواهند برن به طرف اروپا.
خب لدی سره سره یوشمیر افغانان چې اروپا ته راغلي دي او شرایط له نږدې لیدلي دي هغه پښیمان دي. په جرمنی کې د افغانستان سفیر په ورستي ورځو کې ول چې شاوخوا زرو افغانانو د جرمني په دوه کنسولګریو کې د افغانستان په دوه کنسولګریو کې او دغه سفارت کې نمونه ثبت کړی دي او غواړي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. 125 کسه په ورستي ورځو کې کابل ته هم ورسېدل. او په عین حال کې موږ په دې خبرونه کې د ترڅنګ چې په اروپا ته یا نور هیوادونو ته د افغانانو د مهاجرت په موضوع خبرې کوو، په علتونو خبرې کوو او په سختیو او شرایطو یې خبرې کوو، په دې هم خبرې کوو چې یو شمېر افغانانو له بده مرغه په ځینو اروپایي هیوادونو کې ځینې غیر اخلاقي اعمال ترسره کړي دي چې دې مسئلې هغه نورو افغانانو ته چې دلته له ډېرو کلونو اوسي او هغوی حتی مشکل هم نه لري، بل ډول مشکل چې یا پناه یې ومنل شي، د هغوی پناه هم منل شوې ده، لیکن هغوی ته ډېر سرخوږی جوړ کړی دی، هغوی هم بنده به کړي دي. هغوی وایي چې چاته نه شو ویلی چې موږ افغانان یو، ځکه چې ځینې افغانان ډېر غیر اخلاقي کارونه کوي او دا افغانان خو پرېږدي چې په خپله افغانستان او د افغانانو نوم ته ډېره لویه صدمه رسوي. په دې موضوع هم خبرې کوو او په علت به هم خبرې وکړو چې ولې د افغانان چې دلته راځي دا ډول کارونه کوي، دوی د دغو هیوادونو له قوانینو خبر نه دي او که غلط معلومات په خپل وطن کې ورکړی شوي دي. زموږ د خبرونې میلمانه دي د مدني ټولنې فعال ښاغلی بصیر فیضی، د توانمندی او هماهنګۍ د شبکې رئیس عنایت الله ناصر او د افغانستان د کډوالو بیرتستنیدونکو د وزارت مطبوعاتي مشاور ښاغلی حافظ احمد میاخیل. ټولو میلمنو ته هرکلی وایو، تاسو اوریدونکو ته بیا هم هرکلی وایو. د ټلیفون شمیرې څو شېبې وروسته درته اعلانوو. لومړی به ورسو ستودیو ته، زموږ میلمانه تشریف لري. ښاغلی فیضی د مدني ټولنې فعال، تاسو واوریدل چې افغانان په ډیرو سختو شرایطو کې دي، په اروپا کې پناه نه منل کیږي، بې سرنوشته پاتې دي، یو شمېر حتی حاضر شوي دي چې بیرته خپل هیواد ته لاړ شي او د مقدونیا او د یونان له وضعیت نه هم خبر یاست، فلمونه یې نشر شوي دي، لیکن له دې سره سره بیا هم یو شمېر غواړي چې همدغه سختۍ وګالي او ومني او بیا هم اروپا ته لاړ شي. د دې علت څه دی؟
تشکر. با سلام به شما و شنونده های رادیوی شما. عوامل مختلف است که سبب میشه افغان ها با قبول مشقات زیاد راهی اروپا شوند، با وجود از اینکه از شرایط آگاه هستند که خطرات زیادی هم فرارویشان است و سرنوشتشان در کشورهای اروپایی هم نمیتونه 100% روشن باشه، ولی باز هم میخواهند که به اروپا برن. این عواملش مشکل ناامنی، عدم فضای باز سیاسی یا فضای مناسب سیاسی، مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، بیکاری، در مجموعی مسائل دست به دست هم داده و شرایط را به وجود آورده که افغان ها نسبت به آینده خود مطمئن نباشند و عزم سفر به کشورهای اروپایی کنند.
بله سب در زیاده منن شغله عنایت الله ناصر ستاسو په نظر د رسنیو له لورې افغانانو ته کافي معلومات نه ورکول کیږي او کنه هغه افغانان چې غرب ته تللي دي هغوی ناسم معلومات خپلو خپلوانو او دوستانو ته ورکوي ځکه ډېر افغانان تشویقیږي چې خطرونه هم په غاړه واخلي او بیا هم د اروپا په لور حرکت وکړي.
سلام او نیکل نمره تاسو ته د ازادي رادیو معظم او اوریدونکو ته وړاندې کوم. لشکره پرته یو فکتور د افغانانو د تیښتې له هیواد نه همدا ده چې دوی ډېر کم معلومات د په بهر کې د مهاجرت په اړه باندې لري. دوی فکر کوي چې د دوی محض ورتګ به دوی ته د پناهندګۍ لازم شرایط مساعد کړي، خو تر دې وره خو ځینې نور فکتورونه هم شته، ځینې نور عوامل هم شته چې هغه بالاخره دې باعث ګرځي چې افغانان له هیواد نه په وتښتي او په نورو هیوادو کې د خپل راتلونکي په اړه باندې فکر وکړي. له هغو عواملو نه کېدی شي چې امنیتي شرایط دي، ځینې افراد ځینې ځوانان چې له هیواد نه تښتي دوی پخوا د ملي اردو په لیکو کې په دولتي چوکاټ کې او یا هم له مخالفینو سره په مقابل کې واقع شوي دي. د امنیت خرابوالی بالاخره دوی ته د معیشت او د ژوند کولو زمینه تنګه کړې ده او باعث ګرځي چې دوی بالاخره باید له هیواد نه وتښتي. د دې تر څنګ تاسو ګورئ چې په 2015 کال کې د ملي یووالي د حکومت په راتګ سره په افغانستان کې اقتصادي رکود رامنځته شو، بیکاري له 50% نه 30% ته پورته شو. البته دا رسمي امر دی، خو غیر رسمي امر دا په ډکه کې سي بیکاري تر 50% نه اوچته شوې ده. دې ته په کتو سره اقتصادي عوامل هم د دې بایس ګرځي چې افغانان له دې له افغانستان نه وتښتي. یو بل موضوع چې هغه مهمه ده، هغه د اروپایي اتحادیې په پالیسیو کې هم ځینې تغیرات، مثبت تغیرات د پناهندګۍ په اړوند باندې رامنځته شو دي. موقت وخت لپاره له هغه نه په استفادې سره اوسي، مثلا المان ځینې شرایط اسانه کړل او د مهاجرینو د منلو هوډ یې وکړ، خو نه په دومره اندازه سره چې بالاخره دوی هم د دې تحلیل او د دې ارزونه نه وکړي. دې ته په کتو سره د غټو فکټورو لاس ورکړی دی چې افغانان له هیواد نه وتښتي او د دې لپاره چې ښه ژوند ولري په نورو هیوادو کې په مشقت، په درد او په تکلیف سره ژوند وکړي تر څو آینده یې په آرامه او له درد او له مشکلاتو نه خالي وي.
تشکر جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه امانگی و توانمندی جوانان افغانستان. همچنان در روی صفحه فیسبوک پیام های زیاد دریافت کردیم از شنونده های رادیو آزادی. عبدالصمد شهاب محمدی نوشته که در کمپ های مهاجرین در آلمان نه درس است و نه جای است، بدون کیس جنگی دیگه هیچ کیس قبول نمیشه. در ضمن 6 ماه میشه از آمدن خودم تا هنوز هیچ کسی به سراغ ما نیامده که از کجا هستی و کجا می روی، نزدیک است بمیریم، تا چه وقت انتظار؟ بسیار مشکلات ما زیاد است. فهیم نوابزه نوشته مردم برای لقمه نان به اروپا می روند، دولت افغانستان توجه نمی کند. چرا؟ اگر در افغانستان اینها بتوانند به خود کار پیدا بکنند و حمله انتحاری نباشد، مردم به اروپا نمی روند و در همینجا زندگی می کنند و حالا هم مردم هم به حکومت اعتبار زیاد ندارند. فیض محمد اکبری نوشته واقعا سران حکومت وحدت ملی افغانستان هیچ به فکر آینده افغانستان نیستند، من به افغان بودن آنها شک دارم، اندک هم احساس برای مردمشان ندارند. جناب فیضی صاحب، میخوام از شما پرسم که در همین مسئله رفتن جوانا به اروپا و دوچار شدنشان با این همه مشکلات، حکومت افغانستان چقدر مقصر است؟
ما فکر میکنم که یک بخش بزرگ مسئولیت متوجه دولت افغانستان است، به خاطر از اینکه دولت افغانستان حکومت وحدت ملی نتانست که یا نخواست که به وعده هایی که به مردم در جریان کمپین های انتخاباتی داده بودند به وعده ها را عملی بکنن. ما شما شاید از این هستیم که هنوز در ادارات دولتی پست های زیاد خالی است، در حدود 50,000 پست خالی است و حالا دولت اقدام به پرنمودن اونا نکرده و همچنان ما شما شاید هستیم که چندین ولایت و وزارت با سرپرستی داره میشه. مدیریت ضعیف حکومت وحدت ملی باعث این ناهنجاری شده و این یک بخش از بزرگ عامل بیکاری و ناامیدی مردم است که مردم ناامید ساخته تا ای که وطن ترک بکنن. اگر دولت وحدت ملی برنامه های عملی را روی دست بگیره، کادرهایی که جوانانی که تازه از دانشگاه ها فارغ میشن و هم کسانی که از خارج علاقه دارن بر بگردن بر اونا زمینه کار را مساعد بسازن، امیدواری خلق کنن، اختلافات درون ای خود کنار بگذارن، اقدام به عملی کردن وعده های خود بکنن. من فکر میکنم که
بله
بسیار زیاد تاثیر میگذاره بالای روحیه مردم، امیدوار میشن. ولی متاسفانه هیچ چیزایی است که تا حال حکومت وحدت ملی برش
سلامت باشه فیضی صاحب او بگوره چه د افغانستان د مهاجرون او بیرتستنیدون کده وزارت مطبوعاتی مشاور شاغله حفیظ احمد میاخیل سوای تاسو ول چه د حکومت تقصیر پدی کې زیات دی چې خلکو ته کار نه مساعدوي، شرایط نه دی مهیا کړی ځکه خلق مجبوریږي چې اروپایی هیوادونو ته لاړ شي. میاخیل صاحب تاسو څه وایئ؟ تاسو اول هر کلی وایم
ډېره مننه. لومړی زه د کابل د وروستي برید ته د پېښې شهیدانو ته د جنرال فردوس غوښتنه کوم او کورنیو ته یې خپل تسلیت وړاندې کوم. بیا تاسو ستاسو همکار او د خپرونې میلمنو ته همدارنګه د راډیو اورېدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
سلامت
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت، د بهرنیو چارو وزارت په مجموع کې افغان حکومت حاسه کړی ترسو اروپا ته د ستونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د حواری په اړه د اروپایي ټولنې سره یو تفاهم ته ورسیږي. په دې برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په مشرۍ باندې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې. د دغه کمیټې د بهرنیو چارو وزارت، د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه د کار او ټولنیزو چارو وزارتونه د دغه کمیټې غړیتوب لري. دغه کمیټه کار کوي ترسو اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو د ستونزو د هواري په اړه له اروپایي ټولنې سره یو ګډ تفاهم ته لار هواره کړي. په دې برخه کې به همدارنګه د وزیرانو په کچه رسمي مذاکرات او تبه دغه کمیټه کار کوي ترسو لار هواره شي او بیا اروپا ته د تلونکو افغان پناه غوښتونکو په اړه به خبري وشي. همدارنګه په یو واضح تفاهم تبه اروپایی ټولنې سره افغانستان ورسیږي. بیا د هماغه تفاهم پر اساس باندې به هلته د افغان پناه غوښتونکو په اړه پریکړه کیږي. نو په دې برخه کې په کابل کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې شوي. همدارنګه له هیواد څخه بهر هم د اروپایي ټولنې له چارواکو سره بیلابیل او په یو ځای ډول خبرې شوي ترڅو د افغان پناه غوښتونکو ستونزو ته د حل یوه لاره پیدا شي. سمو د وړاندې د اروپایي ټولنې څخه یو پلاوی کابل ته راغلی او همدارنګه د جرمني د کورنیو چارو وزیر کابل ته راغلی او له دوی څخه سره موږ بیلابیلې ناستې درلودې. د افغان حکومت دریځ په دې برخه کې روښانه دی. لومړی او دا خبرې مونږ له د اروپایي ټولنې له چارواکو سره هم شریکې کړې او لومړی دا چې د افغانانو تېښته، د ځوانانو تېښته له هیواد څخه دا د افغانستان لپاره یو لویه ضایع ده. د افغان حکومت لومړیتوب دا ده چې د دغو غیر قانوني مهاجرتونو څخه باید مخنیوی وکړي او د ځوانانو له تېښتې څخه باید مخنیوی وشي. په دې برخه کې زموږ لومړیتوب دغه دی. نو په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزیر سره چې کومه ناسته موږ درلوده لاغې سره خبرې وشي. په داسې پروګرامونو افغان حکومت کار کوي ترسو د غیر قانوني مهاجرتونو څخه هیوادوال مو ډډه وکړي. په هیواد کې همدارنګه د اقتصادي په اقتصادي مسایلو چې دوی یو شمېر له اقتصادي مسایلو له وجې اقتصادي ستونزو له وجې هیواد پرېږدي. نو د جرمني د کورنیو چارو له وزیر سره دا خبرې وشوې چې د افغانستان په امنو سیمو کې باید د کارموندنې په برخه کې پانګونه وشي. دوی هم موږ ته د مرستې ډاډ راکړ. د دې تر څنګ د امنیتي ستونزو د هواري په اړه هم خبرې وشوې. نو
جناب میاخیل صاحب، جناب میاخیل صاحب، شما از تلاش های جدی و مکرر صحبت کردین. آیا این تلاش ها از چه زمان شروع شده و تا به حالی که ادامه پیدا کرده کوچکترین تأثیری که روی جلوگیری از مهاجرت ها داشته چی بوده؟ عملا تأثیر مستقیم حداقل در یک بخش کوچک میتونید برای ما بگوین که مثلا از چند رفتن چند نفر به اروپا به این دلیل جلوگیری شده که ما این ترک پروژه را طرح کردیم یا این کار مشخص را کردیم در ادامه این تلاش های خود؟
البته دغه حلیزل د تیر وسومیاشتو راهیسی روس سیدین چزمن هیوادوال یو شمیر هیوادوالو هیواد پری خود او اروپایی هیوادونو ته مخ کړه. افغان حکومت هم دغه حلیزل شروع کړي. البته دغه یو محاله پروسه ده. 2.5 لک کسان یوازې 2.5 لک افغان پناه غوښتونکي په 2015 کال کې اروپایی هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړي. نو دغه هسي وخت نشي ترسو له اروپایی ټولنې سره موږ یو واضح تفاهم ته ورسیږو. نو هلې ځلې جریان لري. نتیجه یې ګورئ، تاسې یو شمېر هیواد هغه غیر قانونی مهاجرتونو د 2015 کال په نسبت د غیر قانونی مهاجرتونو کچه راټیټه شوې. په 2015
ارقام مشخص دارین چند درصد کم شده جناب میخیل صاحب؟
البته داسې کره شمیره تاسې ته نشو درکولی، هغه فیصدي موږ تاسې ته نشو ویلی، خو زه دا په ډاډ سره وایم چې د غیر قانوني مهاجرتونو په کچه کې ټیټوالی راغلی. د دې تر څنګ پخوا یو شمیر هیوادونو زموږ هیوادوال پرته د افغانستان له تفاهم څخه ډیپورټ کوو، خو زموږ غوښتنه په دغو ناستو کې له دوی څخه دا وه چې هره پرېکړه چې کېږي د افغان پناه غوښتونکو په تړاو هغه باید د افغان حکومت سره د یو تفاهم په چوکاټ کې وشي.
تشکر.
نو له سویډن څخه یوه کورنۍ ډیپورټ شوله، همدارنګه له ناروې څخه. دا د تفاهم پرته دغه کار شوی او د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او مشاورینو خلاف.
میخیل صاحب، یوه پوښتنه بل هم
کورنۍ بیرته واسو،
یوه پوښتنه بل هم ده، بیا به اوریدونکو ته ورسو. یو لنډه پوښتنه که لنډ ځواب راکړي، هغه دا ده چې هغه کورنۍ چې په خپله خوښه یا هغه افغانان چې په خپله خوښه له اروپایي هیوادونو مثلا جرمني څخه افغانستان ته ستنیږي، هغوی ته یوازې 200 یورو ورکوي. حال دا ده چې دوی هر یوه تر جرمني پورې په رسیدو په $10,000 هم شاید تر دې هم زیاتې پیسې ورکړي وي.
بلې، دغه د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې موږ کومې ناستې درلودې، زموږ یوه غوښتنه او د خبرو یو عمده خبره دغه وه چې هغه افغان پناه غوښتونکي چې ځانونه اروپایي هیوادونو ته رسولي باید د ټولو نړیوالو کنوانسیونونو او میثاقونو ته په پام سره، همدارنګه د بشري د پناه غوښتونکو په تړاو د جنیو 1951 کنوانسیون ته په پام سره او د افغانستان وضعیت ته په پام سره باید د دوی اسناد پرته له کوم تبعیض څخه په جلا جلا ډول وڅېړل شي. که چیرې بیا هم دوی د پناه غوښتنې شرایط نه پوره کوي، نو باید هڅه وشي چې په داوطلبانه ډول د دوی د راستنولو لارې چارې برابرې شي. نو هغه دغه 200 یورو تاسې وویلې، 200 یورو هغه کسان چې 125 کسان چې 2-3 ورځې وړاندې له جرمني څخه په خپله خوښه هیواد ته راستانه شول، یوازې له دوی سره د IOM له لارې د 200 یورو په اندازه مرسته شوې. یو شمېر نور هیوادونه بیا هغه کسان چې په داوطلب ډول راځي ډېرې مرستې کوي. نو یوازې جرمني، او دا هم استثناء ان د افغانستان ولسمشر دغه چارتر شوې الوتکې ته اجازه ورکړه، پرته وروسته له دې نه به هیڅ داسې الوتکې ته اجازه ورنه کړل شي چې په ډله ییز ډول دوی هیوادوال، تر څو تفاهم نه وي شوی. او په هغه تفاهم کې به ټول مسایل واضح دي چې دوی سره باید څومره مرسته وشي، همدارنګه له افغان حکومت سره باید مرسته وشي، په هیواد کې د پانګونې باید اقتصادي برخو کې پانګونه وشي.
تشکر جناب میاخیل صاحب. آقای حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین صحبت میکنند با ما در استودیو، در طریق تلفن با ما هستند. مهمانای دیگر ما جناب بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی، و عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان. حالا نوبت شنونده های عزیز است که با ما در تماس شوند و صحبت بکنند.
البته لند خبرتیا و روسته.
البته پس یک وقفه کوتاه. بله، شماره تلفن هم تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت. آدرس اسکایپ و فیسبوک ما را هم به یاد داشته باشید.
آزادی رادیو د خپل تلفن لاره واوی. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو او ریډ آزادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو د ماشام تر وو بجو په منځني صفه دولش پښنې ویډوام کوي په همدې صفه د ماشام لو بجو د سهار تر وو بجو پوری د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي اوس هم تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د موضوع په ارتباط زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنی وکړي. د ټلیفون شمیرې د 0909 203 1540 بل شمیره د 0908 202 5550.
بله چشم برای تلفن های شما هستیم با شماره های 0799-203-540 و 0800-822-755 در تماس شوید و همچنان اگر سکایپ دارین با آدرس سکایپ ما زنگ بزنن و تماس بگیرین. آدرس ماست رادیو نقطه آزادی. اگر تلفن افغان بیسیم دارین با شماره 818 اس ام اس بکنین. مهمانایی که در استودیو داریم جناب بصیر فیضی فعال جامعه مدنی، عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان و حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین با ما و شما هستند و سوالهای شما پاسخ خواهند داد. حالا شنونده روی خط تلفن داریم، نه از طریق اسکایپ شنونده با خود داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
مهربانی.
سلام
وطن دوست صاحب.
سلام. بله سلام به شما جناب ساروان صاحب و از مرزبان صاحب و مهمانان شما. اول ما میخواستم یک سوال بله که ساروان صاحب در اول برنامه گفت که افغان ها که میره مثلا در جرمنی باز کارهای خلاف میکنن، ما میخوان جواب وزیر بگوییم به خاطر از افغان های کار میکنه. آقای ساروان که در افغانستان چون قانون ضعیف است، قانون درست بالا همه افراد تطبیق نمیشه و اینا در کشور اینا مثل به قانون وارد بزرگ میشه، فکر وقت خارج میره فکر میکنه که خارج مثل افغانستان وارد است، به می قسم عادت میکنه، خوی میکنه، اونجا میکنه، بعد دست به کارهای خلاف میزنه. اما دیم روی سوال ما ای بود که مثلا می کسانی که از جرمنی پس میاد، ما معلومات دارم، ما خودم 3 نفر دوستای ما در سویدن هستن و کسانی پس برگشت میکنه جناب مزمان صاحب که اونا در افغانستان کارکس خوب داشتن، مثلا ما شادری میگیرن موساد کار میکردن و اونا کنج رفتن تا نو پس دوباره میام، و کسانی که افراد غریب کی بودن که برای کار رفته یا مثلا نمیجه بود اونا نمیان، به خاطر که ما خودم 3 نفر از دوستای ما که بلند در ناروی هست اونا قسم میکنن که بر ما امکانات خوب است و ما هیچ وقت ما رو واپس نمیکنه و ما کیشون فلان رفته اونا دوباره برگشت نمیکنه. کسانی که میان که اونا مثلا فامیلشون غرق شده یا کسانی که واجی خوب در افغانستان داشت پولدار بودن رفته بودن فکر میکردن که اونجا بهش است، اونا پس میان به خاطر که افغانستان کار خوب داشتن، و کسانی که کار نداشتن مثلا کسانی که افراد بیکار بودن اونا نمیان هیچ وقت نمیان، حتی در کمپ خوش دارن اما در افغانستان نمیان به خاطر که امنیت نیست، کارم در اینجا نیست. و همیالا مردم افغانستان گروپ گروپ میره، ما باور کنن تا می بهار که فعلا مردم گیر مونده به خاطر یخی هوا است، بعد از نوروز صدها نفر می میشناسیم که دکانای خود میاله و فروش هستند، حتی هندوایی که در هلمند است کلشان آماده شده فقط بعد از نوروز هوا گرم شه حرکت میکنن طرف اروپا میره. این بسیار خطرناک است. تشکر از شما.
تشکر آقای وطن دوست از تماس شما.
بل اوریدون که تلفن لاری لروزان معرفی که آزادی رادیو ده.
عرض سلام ادب خدمت شما فرمان صاحب، همچنان امید مزمان، مهمانان گرامی و شنوندگان رادیو هستم از فرمانم
رسانم. سلامت و سهی منانه.
خوش آمدین آقای نیزی.
تشکر از شما و تشکر از موضوع بحث. البته ببینید یک نظر کوتاه و همچنان یک پرسش از آقایان دارم. ما قبلا هم گفتیم و از مینا میگویم که متاسفانه زمانی که امی جوانان در مجموع هر ادبای افغان که از افغانستان خارج می شود، اینجا دو علت است که هم دولت افغانستان مقصر است و هم همون شخص مقصر است که بدون تفکر، بدون اراده، بدون کدام تصامیم البته ملی و خانوادگی از کشور خود را ترک میکند و دست به قاچاقبران، مافیا، بندها بالاخره میسپارد که سرنوشتش با چنین اعمالی که در اروپا ما شما میبینید نشاطی است. دوم دیگر البته اینها به طرف رفتن اینها بدون اراده بوده، البته نیتشان اخلاصمند نبوده. متاسفانه زمانی که 30 تا 40 میلیون که در افغانستان نفوس فعلاً زندگی میکنه، برای اینها امنیت آیا است؟ برای اینها آیا غذا است و سایر چیزهای دیگه یا نیست؟ اگر است خب برای اینها چند هزار کس هم میباشه، اگر نیک نباشد هم خب بعد صورت متاسفانه اینها زمانی کنجا میروند، یعنی میگن که مثل همی افغانستان واری چنین کشورهایی است، نه بلکه آنها البته به خاطر برنامه افغانستان البته اینها میروند و دست به شمال بد و شایسته میزنند. یک و دویمه دیگه از مهمانان شما البته از سخنگوی وزارت مهاجرین طوری پاسخ است که اینها برای یعنی کسانانی که نه تنها در اروپا بلکه در کشورهای همسایه وجود دارد، متاسفانه یک پالیسی، یک روابط، یک هماهنگی وجود سالم وجود ندارد. زمانی که یک افغان با مشکلات مواجه میشد، فورا اینها بتوانند که همو مشکلات همو باشنده را حل فصل کنند و بالاخره یا با با کشور یا در مخاطب البته کشور دیگه. پس چرا اینها با صفت یک وزارت، با صفت یک سخنگوی، با صفت که اینها میتوانند که بعد بسیاری چیزها را حل فصل کنند، ولی متاسفانه تا فعلا ما شما میگیم انجام نداد.
زنده باشید. سوالتان را گرفتن جناب میاخیل صاحب، با سوالتان پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، برنامه زیر آسمان کبود، بفرمایید.
و علیکم السلام و رحمت الله. خدای دې جوړ او روغ وياس.
سلامات اوسه.
مننه مته ولا عبید يم رحمانه سفر په تماس کین.
مهرباني کوی عبید صاحب.
مننه پیغام دې دا اول ځوان ټول مل منو پښتنه دا چې دا څنګه دواز له افغانستان بهر کې دا چاره راځه دا زموږ څه کې حاضر دروځم با چاره راځه چې دې ځمنه کړي په اول سر کې زبته ځوانانه د پاره دا کار کن څه کړی دې زم قرار ته دا اسلامي نظام د کوپری په د څوره جمعخ میدان ورده وو کې پر روختون باندې سره کم پیښه وه. دا څه پښتنه کې وای دا کم نظام دی، موږ پراته یو شدیم پرته دي، موږ تر چارواکي راځي حکومت راځي پر موږ چاپی وي لمه تاسو ری فائدہ د مسلمانانو کار کوي کفرانو کار
کوي. صحیح ډیر مننه مننه صحیح سودا د تاسو پیغام خبر سو یو اوریدونکو بل حمله رو بیا ملبنو تو ورزو ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
نو می ارسلا خان چروان صاحب سلامونه درته وایم له سعودي عربستان سره په
مهرباني. ارسلا خان صاحب پی د اسکایپ لاري متماس نیولای مهرباني.
دا د اروپا خو د کوم نفر سی ورغلی دا خو یا غلری مثال بي وي جي د پاسپورت او بیانو چې دا څه په سعودي کې دا خبر مې لیک بيتا سنغلم البته بخښنه غواړم خو دا سعودي کې ډېر خلک په مشکلاتو باندې پاسپورټونه نه ورتاوانی کوي، ډېر په مشکلاتو باندې سره هغه دي. هر یو نفر اتلا کوله که افغاني سره ټور کړي دي.
ارسلا خان صاحب، د سعودي په او همدغه راز د عربي هیوادونو د افغانانو د وضعیت په اړه به هم یو ځانګړی پروګرام لرو. تاسې منتظر اوسئ په راتلونکو اونیو کې به په دې هم خبرې وکړو او په دې به هم خبرې وکړو چې په سعودي او نور عربي هیوادونو کې چې افغانان داسې افغانان پیژنو چې شل کاله او دېرش کاله تیر کړي دي، لیکن تر اوسه پورې نه دایمي اقامت لري نه بل شی لري، لیکن اروپایي وادونو څخه بیا په دومره ورځ د دایمي اقامت او د پاسپورت تقاضا کوي. دا ولي په دې موضوع هم خبرې کوو. کورم بدن وس په ورشو ملمنو ته
اجازه بدین چند تا پیام کوتاه هم بخونیم بعد بریم به مهمان ها. ممکن است از این پیام ها هم مهمان ها درباره این پیام ها ابراز نظر بکنن. گلستان سعدی از هرات نوشته آیا این خوب نیست که کشورهای اروپایی برای افغان ها اجازه نمیدهند و برای سوری ها و عراقی ها اجازه میدهند؟ این یک نوع تبعیض نیست؟ خب محمد جان محمد از هلمند نوشته که همه جوانان از کشور فرار میکنند و از وطن دفاع نمیکنند، وقتی که کشور آرام شود میآیند و میگویند که ما متخصص هستیم، برای ما کار خوب و معاش خوب داده شود، در حالی که در شرایط سخت مردم فقیر و غریب از وطن خود دفاع کردند. پس کی مستحق است؟ خواهش میکنم فرار نکنید، اگر تو بگریزی اگر من بگریزم سرنوشت وطن چه میشود؟ پاجانلی عزتیار از دایکندی نوشته رفتن به کشورهای خارج از فقر و بیکاری صورت میگیرد.
محمد اسلم ارمان لخوسته لیکلی و که افغانان ته په خپل هیواد کې د کار زمینه برابر شي، نو دوی به په داسې بدو شرایطو کې اروپایي هیوادونو ته لاړ نشي. بل اوریدونکو بصیر احمد لیکلی دی، وای فکر کوم چې افغانان چې خارج ته ځي زما په نظر بیکاری ده. په افغانستان کې او ځینې افغانان شته چې د غیر اخلاقی کارونو په هدف اروپا ته ځي. عبدالولی وفال د هلمند له ناوې لیکلی دی، وای افغانان باید خپل وطن ته راشي او د ملي وحدت حکومت باید د کار زمینه ورته برابر کړي. د افغانانو د تیښتې عادت دایمي جنگ او بیکاری ده. له ټول اوریدونکو مننه. ساس نور پیغامونه به هم د خبرونې په لړ کې ولولو. ښاغلی عنایت الله ناصر، مخکې یو خبره مو یاده کړه چې ځینې افغانان چې اروپایي هیوادونو ته ځي هلته بیا ځینې غیر اخلاقي کارونه کوي چې د ټولو بد شي، نه صرف د ټولو افغانانو بلکې د افغانستان نوم هم ورسره بدلیږي. زموږ یو اوریدونکی وطن دوست صاحب یو علت یاد کو دی، د په نظر دا و چې په افغانستان کې بې قانوني ده، نو دوی فکر کوي چې هر ځای بې قانوني ده. ستاسو نظر سره او دوی ته باید څو ویل شي، څوک یې پوه کړي چې داسې کارونه ونه کړي چې د وطن نوم یې بدیږي؟
مخکې تر دې چې یوه کوچنۍ تبصره د میاخیل صاحب خبرو په اړه باندې کومه، دوی تر اوسه پورې چې کوم استدلال کوي هغه صرف د خبرو په حد کې ده، یعنې هیڅ عملي اثر نتایج نه لري. یعنې دوی وایي چې موږ تفاهم به وکړو، موږ به خبرې وکړو، موږ به بالاخره پرېکړه وکړو او دا کار به وکړو. یعنې هغه څه چې مهم دي هغه د افغانانو د اساسي حقوقو نقص ده چې په ډېر فجیع ډول سره د قاچاقبرانو د منګولو تر ښکار شوي دي. دوی مګم بیا هم حکومت سکوت ته پی، حکومت ناتوان ده،
نه حکومت څه کولای شي، خصوصا د دې وزارت کنه، د دې وزارت خلکو ته کار نشي ورکولی. دوی چاره یو ماجر له تګ راتګ سره ارتباط لري چې وطن ته دعوت کی او یا تشویق چې لاړ نشي. لدینه ور اخوه ته دوی څه کولای شي؟
درې کار ډیر مهم دي چې دوی کولای شي. لومړی دا چې دوی باید انګیزه ایجاد کړي، یعنې کار د فرصتونو په ایجاد سره. د مهاجرینو وزارت باید د یوې منظمې ستراتیژۍ په مبنا کې د نورو وزارتونو سره په ګډه کار وکړي تر څو افغانانو ته دلته د کار زمینې مسایل کې، ځکه دوی هم یو فکتور یعنې یو مسؤل نهاده په دې کې. دوهم دا د هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادو کې میشته د هغو له حقونو باید دوی د یوه مسؤل نهاد په توګه باید دفاع وکړي، باید د نقص په مورد کې یا د کم معلوماتو په مورد کې او حتی دوی ته د حقوقي د حقوقي خدماتو د ایرای کولو په موضوع کې دوی سره همکاري وکړي، ځکه هغه اتباو دي کله چې له افغانستان بهر وځي نو دوی یو د یو مهاجر په توګه او د افغانستان د یو اتباع په توګه باندې باید د دوی له حمایت نه برخمن سي. نه دا ورس له دوی د دوی په سر پرېکړه وسي. حکومت هیڅکله د دې توانایي او هیڅکله د دې حق نه لري چې د مهاجرینو په برخلیک باندې پرېکړه وکړي، ځکه هغه مهاجر د هغه خاص حقوق او ازادیان لري. درېیم هغه داسې کله چې راستنېدونکي که بېس راستنېږي د هغو لپاره باید دوی د معیشت د ژوند او د خدمات دوی ورته وړاندې کړي. دغو ته په کتو سره ظلم یا خیر سبنه دا غوښتنه کوم چې لطفا امر یې کړي، لطفا په واقعیت سره خبرې وکړي په دغو درې قسمتو کې دوی کوم کار کړی ده، څومره امر دوی په لارې لري، څومره ارقام دوی په لاس لري او دا څومره د اقتناعت وړ دي افغانانو ته او هغو خلکو ته چې دوی په دې وضعیت کې قرار لري. هغه څه چې واقعیت ته هغه دا داسې تر اوسه پورې هیڅ نه دي سوي او هر کار تشریفاتي او تبلیغاتي جنبه درلوده. راځم بلې موضوع ته. جرم یو فردی عمل ده، یعنی بدون شک نقص به موجود وي. یو افغان به په یو دیو قیدی په نقص سره متهم وي یا به هم مزنون وي یا به هم محکوم سوی وي، کې هغه څه چې مهم ده هغه دا ده چې یو فردي عمل ده. یعنی ځینې وخت زموږ افغانان په دې باندې فکر کوي چې کله دوی خارج ته ولاړ سي هغه مفکوره چې دوی له افغانستانه اخیستې ده چې دا ډېر آزاد وطن ده، په دې وطن کې ممکن د اخلاقي مسایل دومره زیات رول ونه لري یا هم دومره زیات تنګ نظري وجود نه لري. البته دا حاکمه روحیه د سبلي باندې حاکمیت لري، هغه د کم معلوماتو په درلودو سره دوی دا کار کوي. هغه څه چې مهم ده هیڅکله د یو افغان چې دوی یو نقص کوي یا هم یو بشري قاعده نقص یا هغه د مفهوم نه ورکوي چې ټول افغانان همداسې دي، ځکه افغانان
دا خو صحیح ده، په دې کې خو شک نشته. دلته هم ټول خلک دا کار نه کوي، کېدای شي په یو لکو کې یو کس دا کار وکړي، لیکن قاعده دا همدا ده که په خپل وطن کې مثلا د کابل په یوه سیمه کې یو کس د کندهار وي، یو هغه وکړي او په هغه کوڅه کې هغه سیمه کې هېڅ کندهاری نه وي، یو جرم وکړي، بیا ټول خلک دا نه وایي چې احمد یا محمود دا کار وکړو، وایي چې کندهاري دا کار وکړو، که هغه پروانه وایي پروانی دا کار وکړو. دا قاعده ده که یو په یو خارجي هیواد کې یو بهرنی هر کار وکړي هغه دغه وطن نوم ورسره یاد شي.
دلته توجیه دی زیشت عمل ته جرم ته هیڅ قسم توجیه وجود نه لري. توجیه صرف دا ده چې که چیرې دوی د نقص په مورد کېږي فردي عمل ده، باید فردان دوی مجازات نه ده ورسي په مجموع کې له دوی سره برخورد کېږي او په هغه هیوادونه چې نور په هیوادونه قانونمن هیوادونه دوی هم پر دې باندې پوهېږي. هغه څه چې دي دلته ضربه رسېږي هغه هم افکارو ته رسېږي، یعنې په هغو هیوادو کې چې هغه ملتونه دي او دوی مالیه ورکوي او بیا پالیسیانو باندې دوی اثرګذار دي تر څو د مهاجرینو په اړه باندې پرېکړې وسي. دا هم افکار دي چې بالاخره شرایط په نورو مهاجرینو هم تنګیږي او د مهاجرینو په وړاندې یو منفي روحیه رامنځته کیږي. دې ته په کتو سره د هر افغان اخلاقي دنده هم دا ده چې کله چې له هیواد نه بهر ځي د خپل هیواد د تاریخ غرور او هغه همت او افغاني غیرت چې د هغه په درک سره دوی باید داسې کړنه وکړي چې هغه نور افغانان ته ضرر ونه رسوي. همدا د یو څو افغانانو چې دوی داسې اخلاق غیر اخلاقي کارونه کړي دي د هغو د کړنو اثارو نتایج نن افغانان په ډېرو هیوادو کې په ډیر منفی نظر ورته کتل کیږي او هغه هیوادونه مالیه ورکون کې لزان سره دا سوال کوي چې ولې یو افغان ته پیسې ورکم ولې دلته د تشوزون ورکم حال داس د ما په ناموس او یا هم د ما په ملکیت باندې تعرض کوي دې ته په کتو سره د سره لدی دا یو غیر اخلاقی او یو جرمی عمل ده بیا هم د یو لور لقانونی په لاره د یو فردي عمل ده په قانون هغه نفر مجازات کوي خو اما افکار متضرر کوي او بل اخر د دې بیسکریسی افغانانو ته د اما افکارو په دیت سره یو منفی او مطلقاً مشکل ساز روحی رامد
تشکر جناب نعت الله ناصر رئیس شبکه همانگی و توانمندی جوانان پیش از یک سوال از جناب بصیر فیضی فاعل جامعه مدنی مطرح بکنیم جناب حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین را میخوام از بپرسم که تبصری در رابطه با اظهارات آقای ناصر دارن یا خیر که گفتن اظهارات شما آقای میاخیل خیلی تشریفاتی هست و عملا کار صورت نگرفته
بله زه البته په دې برخه کې ما مخکې هم یادونه وکړه چې هلی ځلې شوي دغه اروپا ته چې دغه افغان پناه غوښتونکي تللي دا د شې د یوې او دوه ورځې کار نه دی تخنیکی کمیټه هم د افغان حکومت له لورې یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې هم د اروپایي ټولنې لخوا یو تخنیکی کمیټه جوړه شوې دوی لومړی په جلا جلا ډول دغه کمیټه کار کوي وروسته بیا دوی په ګډه کار کوي تر څو رسمي مذاکراتو ته د وزیرانو په کچه لاره هواره کړي همدارنګه
یعنی تا به حال از مشکل مهاجرین حدود یک سال یا کمتر میگذره هنوز هم زمینه ازی مساعد نشده که به سطح وزیرا رسما ملاقات بکنن و این آمار تلاش های شما هنوز هم جریان داره بله؟
البته تخنیکی کمیته مخکې له وړاندې خپل کار پیل کړی د دې ترڅنګ موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره چې کومې ناستې درلودې ګورې مخکې په د افغان حکومت له تفاهم پرته یو شمیر هیوادونه افغانان ډیپورټ کول خو وروسته د دې نه چې موږ د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړې او ټول مثلا د پناه غوښتونکو د وضعیت په تړاو د جنو 1950 کنوانسیون هم دوی ته وویل چې دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان وضعیت هم ښه نه دی تاسې د افغانانو د جبري ایستلو څخه ډډه وکړئ نو د دې تر څنګ افغانستان په 2002 کال کې له شپږو اروپایي هیوادونو سره همدا له شاوخوا لسو هیوادونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړي چې شپږ پکې اروپایي هیوادونه دي استرالیا پاکستان ایران نو دوی سره تفاهم لیکونه لري په دغه تفاهم لیکونو کې واضح شوي هغه افغانان چې په 5 کټګوریو کې دي دوی باید ورته پناه ورکړي نو هغه افغانان چې له اوندونه لا تل شو کلونو څخه ټیټ وي هغه افغانان چې په اصلي سیمه په افغانستان کې ناامن وي هغه کورنۍ چې سرپرستونه لري هغه کورنۍ چې د ریپورت له وجې د کورنۍ کې بیلوالی رامنځته کیږي نو دا هغه مسایل چې مخکې د اروپایي هیوادونو له دغو هیوادونو سره چې موږ تفاهم لیکونه لاسلیک کړي دغو 5 اصلو ته دوی دغه 5 اصل نه منله او دوی پرته د افغانستان له تفاهم څخه افغانان ډیپورټ کوو په 2014 کال کې شاوخوا 2000 کسان چې یو شمیر ډیپورټ شوي یو شمیر په یو بل ډول هیواد ته راستانه شوي نو زموږ د دغو خبرو نتیجه هم همدغه وه چې دوی اوس دغه تفاهم لیکونو ته پابندي دغه تفاهم لیکونه د افغان پناه غوښتونکو په اړه چې هره پرېکړه کوي د دغه تفاهم لیکونو پر اساس باندې کوي
تشکر اما باید تفاهم نامه ها هم مهاجرین افغان زندگیشان در اروپا تغییر نکرده 5000 پشت دروازه مقدونیه و یونان ایستاد هستند به هر حال تشکر
زر اعظم د مقدونیه مسئله ته هم راځم نو دغه تفاهم په همدغه شرایطو باندې افغان حکومت له یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو سره هم تفاهم لیکونه لاسلیک کوي د جرمني د کورنۍ او چارو وزیر ویل چې موږ مساوده تاسو ته درلیږو نو په دغه مساوده باندې هم کار روان دی پر همدغه مسایلو له نورو اروپایي هیوادونو سره
تشکر جناب میاخیل امیدوارم چې تلاش ها نتایج عملی و محسوس هم داشته باشند تشکر جناب میاخیل به شما برمیگردیم جناب فیضی صاحب یک نکته دیگه ای که بالایش میشه بحث بکنیم در دقایق آخر این برنامه او ای که در داخل افغانستان انتظارات چقدر از حکومت بلند است همی که حکومت برای ما کار نمیته همی که حکومت
زمینه این و آن را مساعد نمیکنه و من مثلا 10000 15000 20000 دلار که با خود دارم گرفتم میرم به یک کشور اروپایی، این احساس چگونه به وجود آمد در افغانستان؟ چرا به نظر شما انتظارهای قدر بلند است؟ آیا یک حرکت وجود دارد در داخل افغانستان که مردم را تشویق بکنه که خب اگر حکومت کار کرده نمیتونه خودتان یک کار بکنه، خود را هم تا حد در بعض مسائل مسئول بدانیم و مثلا یک مقدار پول 10000 20000 دلار که قرار است در راه مصرف بکنیم و به خاطر مهاجرت امیر یک جای خرد و کوچک سرمایه گذاری بکنیم که البته سرمایه گذاری هوشمند که با در نظر داشته وضعیت سیاسی که همین سرمایه گذاری ما نتیجه بده. فکر میکنید یک حرکت یا یک فکر در داخل جوانا در داخل افغانستان بین جوانا وجود داره؟
خب ما و شما شاهد بعضی از حرکت های مدنی بودیم که جوانا و مردم تشویق برازی میکرد که میکنن که باید کشور خود ترک نکنن، در کشور خود کار کنن و بامی شرایط کشور خود بسازن و در قسمت تعیین سرنوشت خود با توسل به حرکت های مدنی و حرکات سیاسی بتانن سرنوشت خود و مردم خود رقم بزنن و بهتر بسازن. این حرکت ها وجود داشته ولی کافی نبوده. من فکر میکنم که این حرکت باید بسیار گسترده شوه، وسیع شوه، به یک تبلیغات وسیع گسترده تبدیل شوه تا مردم حس وطن دوستیشون بیشتر شوه، جوان ها حس وطن دوستیشون بیشتر شوه. اما قسمی که شما گفتین باید از کوچکترین امکاناتی که دست دارن به جای از اینکه سرمایه ها را به خارج از افغانستان ببرن یا به قاچاق برا بتن، بهتر است که امور سرمایه گذاری کنند در کشور خود و به کار مشغول شوند و بار مسئولیت خودشان هم به عهده بگیرن. من در این زمان این حق مسلم هر فرد می دانم که در صورتی که مطابق با کنوانسون 1951 جنو در افغانستان به دلیل وابستگی به یک ملیت خاص، به یک مذهب و دین و یا هم وابستگی به یک حزب سیاسی خاص تهدید شکنجه و یا تهدید مرگ برش وجود داشته باشه، میتونه که از هر کشوری تقاضای پناهندگی بکنه، ولی کسایی که به دلیل اقتصادی میخواین افغانستان را ترک بکنن این راه حل نیست. به نظر ما بهتر است که در افغانستان یک بسیج عمومی جوانان صورت بگیره، بسیج عمومی مردم صورت بگیره تا با فشار، با وارد کردن فشارهای مدنی بالای حکومت وحدت ملی، حکومت وحدت ملی را مجبور به ایفای متعهدات و وعده های را که داره بودن بسازن. مقصده که من قبلا گفتم 50000 پست بیکار است ولی دولت تا حال اقدام به پرنمودن و پستان نکرده. باید فشار از طرف جوانا
زنده باشن. تشکر فیضی صاحب. اما موضوعی که گفتیم بحث میکنیم این بود که احساس خود مردم را چطور میتونیم ترغیب بکنیم به این که باشن در وطن و کار بکنن. جناب عنایت الله ناصر رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان هست، کار شما بیشتر به همین مسئله چی داره، نزدیکی داره جناب ناصر صاحب، که چطور میتونین شما این جوانان را همین مفکوره و فکر به ذهنشان تزریق بکنین که خب باشین در داخل خانه و این کار رو بکنین تا اینکه برین به طرف بیرون و یک کمک سر پای خود استاد شوین، خیلی هم متکی به دولت نباشین؟
بدون شک مسئولیت ما ایست که معلومات ارائه کنیم و بالاخره مردم قناعت بتیم بر جوان ها که بمانه در کشور و بخاطر آبادی کشور کار کنه. یک امر بسیار 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 واضح است بر کلگی ما که کشورها به دست خودی ما آباد میشه و مردم آباد میشه و افغانستان هم ما باید افغانستان را آباد بسازیم. در این راستا ما در بخش معلومات آگاهی دهی به باز نهادها صحبت داشتیم و البته کار ما هم بسیار محدود بوده چون یک سلسله موانعی و یک سلسله محدودیت های وجود داشت که بالاخره تا به حال کار موقع موثر نبود. ولی آنچه که مهم است و به ادرس از یک نهاد مدنی، ما متحد به ایستیم که در سال 2016 که همین شروع هم است. در هفته های آینده کمپین های بسیار گسترده را در ولایات و در ولسوالی ها روی دست بگیریم و در اونجا اولین کاری که میکنیم معلومات به مردم ارائه بدیم که از کشور خود نگروزین، در کشور خود بمانین و این وطن را باید به دست خود آباد کنیم. و رویاها و خواب هایی که بسیار 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 اخبالامیز است و فریب دهنده است از ذهن خود بکشن و در کشور خود ابرومند شوند. و چیز دیگه ای که ما انجام داده میتونیم و ایست که وزارت مهاجرین و حکومت را از مباحث تیوریکی و از مباحث تشریفاتی بکشیم و به عمل و به عمل کرد سالم و درست در مسیر بهبودی وضعیت جوانان بود.
سلامت هستی. در من ناصر صاحب د کډوالو د چارو د وزارت سلاکر شغله میخیل مخکې یادونه وشوه چې د یونان او مقدونیا په سرحد کې شاوخوا 15,000 افغانان ایثار دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. او تاسو هم یادونه وکړه او یو اوریدونکي هم وویل چې دا مهاجرین په ډېر بد وضعیت کې دي. آیا د ستاسو وزارت له اړوندو هیوادونو سره خبرې کړې دي؟ یو اوریدونکي وویل چې عراقیانو سوریاوالو ته اجازه ورکول کېږي لیکن افغانان نه پرېښودل کېږي. حال دا ده چې د افغانستان وضعیت که تر سوریه بتره نه وي، کېدای شي تر عراق بتره وي یا ورسره برابر وي.
بله، البته په غیر مستقیم ډول موږ ته هم داسې راپورونه را رسېدلي چې په مقدونیه کې متاسفانه زموږ یو شمېر هېوادوال مقدونیه زموږ د یو شمېر هېوادوالو پر مخ خپله پوله تړلې او دوی په یونان کې ایثار پاتې. زه یو شی غواړم واضح کړم، افغان حکومت په یونان کې سفارت نه لري، افغانستان سفارت نه لري. مخکې پریکړه شوې وه چې افغانستان هلته یو سفارت پرانیزي، په دې برخه کې جدي کار روان دی تر څو هلته یو سفارت پرانیستل شي، د کډوالو ستونزو ته رسېدنه وشي. تر څنګ یې د کډوالو ستنېدونکو چارو وزارت هم له حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې هلته باید د کډوالو یوه آتشه ولري، نو په دې باندې کار روان دی. د دې تر څنګ د بلغاریې سفارت افغان حکومت سپارښتنه کړې چې د بلغاریې سفارت بغیر مقیم ډول د یونان کې د کډوالو ستونزو ته رسېدنه کوي. نو حکومت د بلغاری سفارت ته سپارښتنه وکړه تر څو هلته یو څو کسان واستوي له نږدې نه یونان ته واستوي، او په یونان کې د کډوالو ستونزه له نږدې نه وڅېړي. نو په دې برخه کې ډیپلوماتیکې هلې ځلې جریان لري تر څو هلته دغو ستونزو ته رسېدنه وشي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت له مقدونیې او نورو اروپایي هېوادونو څخه غواړي چې له افغان پناه غوښتونکو سره د هر ډول تبعیضي چلند څخه د ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته د درناوی وکړي. لکه څنګه چې تاسو ویلې، د سوریې، د عراق او د افغان کډوالو ترمنځ ډېر توپیر نشته. افغانان هم یو شمېر د جنگ جګړو له امله هېواد پرېښودو ته اړ شوي. نو دا هغه مسایل دا زموږ دغه اندېښنه نه یوازې په کابل کې له هېواد څخه بهر د اروپایي ټولنې له چارواکو سره شریکې کړي چې تاسې له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند ونه کړئ. نو همدارنګه د ملګرو ملتونو د عالي کمشنر څخه موږ هم غوښتنه وکړه چې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره خبرې وکړي په دې برخه کې. نو زمونږ بیا هم غوښتنه له دوی څخه دا ده چې له افغان پناه غوښتونکو سره د دوی له هر ډول تبعیضي چلند څخه ډډه وکړي او د دوی ټولو بشري حقونو ته درناوی وکړي.
تشکر جناب حفیظ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین، همچنان جناب عنایت الله ناصر، رئیس شبکه هماهنگی و توانمندی جوانان، و بصیر فیضی، فعال جامعه مدنی که در این برنامه ما را همراهی کردین. سوال ها و گپ ها خیلی زیاد است اما متاسفانه وقت کم. به پایان این ساعت این برنامه رسیدیم. در برنامه های بعدی حتما موضوعات همچو مهاجرت را به بحث خواهیم گرفت. حالا من امید مرزبان و همکارم اسمت سارون با شما خداحافظی میکنیم. شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام. پس از ساعت 7 شام برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را روی همین امواج بشنوید.
شیر و ترانه من سرزمین من خسته خسته از جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من بی غمی تو را سرود د سر زمین ما کی رہی تو روب شو د سر زمین ما کی بتو کون مو د سر زمین ما سرزمین ماں